په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما د زړه څو هیوادونو سرکاري تجربه لرم، زیاته د امریکایانو سرکاري تجربه لرم، د ایس ای وی د پر اسناد لرم، ایس ای وی کیس مې څه مختتلل د حکم رو کوم اپروول ته پاتې دي چې تقریبا نته میاشتې وشوم تر اوسه کوم اپروول نه دی راغلی، نو هیله لرم چې په لنډ وخت کې دا کیسونه تون چی او موږ زموږ سرنوشت معلوم شي چې بالاخره څه کیږي.
زه د ایسایو کیس لرم، کارونه مې ټول تمام دي، نو فقط ویزه ترلاسه کوم او لاړ سم. دا واته میاشت کېږي چې نامعلوم حالات کې یم او منتظر یم، نور څه کولی نشم. اقتصادي وضعیت خو طبعا چې خراب ده، ډېر عین په صفر درجه کې ده.
ازادي راډیو د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې له طالبانو سره هم شریکې کړې. د دوی د حکومت مین زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ داسې څوک نه لرو چې دوی د بندیان له موږ سره وي،
او دوی دا دعوه به موږ وڅېړو په څه اساس کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې جمهوریت غوښتونکو د بایډن له ادارې څخه په 2022 کال کې له افغانستان نه د هغه د ویجاړونکو وتلو په اړه د حساب ورکولو فشار ته دوام ورکړی. د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایډن د پریکړې او بد اړخ دا هم وکړه چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتل، د کابل هوایي ډګر ته څیرمې او ځانمرګي برید، د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 120 افغانان چې د کابل هوایي ډګر ته ورټول شوي وو ووژل.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو لنډه یادونه چې د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. نه هم اوور دی د پاکستان لوبډلې 8 منډې کړي او 15 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ورځو د خبرونې وروستي راپور ته او له هغه وروسته به تاسو د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام واورئ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځې وایي چې دوی په روانه روژه کې د تراوی د لمانځه لپاره جمعتونو ته له تلو څخه منع شوي دي. د دوی په وینا په تیر جمهوري نظام کې د جمعې او تراوی لمونځ تل په جمعتونو کې ادا کوو. یو شمېر افغان دیني عالمان وایي ښځې جمعتونو ته د عبادت لپاره له تلو څخه منع کول غیر شرعي عمل دی. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
یو شمیر ښځې وایي په دې جمهوري نظام کې به د تراوی او آن د جمعې لمونځ لپاره د کابل ښار بېلابېلو جوماتونو ته تللې. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تېر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جومات ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تېرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جوماتونو ته تلل، او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جوماتونو کې بېل ځای جوړېده. د کابل خروسی دن کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل
مونږ اول چې د طالبانو حکومت نامخ کې مسجد ته تللو، تر او د پاره هلته هم ختم کولو، د ښځو لاره جدا وه، د سړو لاره جدا وه، هر څه به منظم تللو بېرته به راتللو. اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللی، نه مونږ پرېږدي.
زیبا بیا د مزار خر اوسیدون کې هم مرته ادا لري.
سابق بود به نماز تراوی
پخوا به مو کولای شوی چې تراوی لپاره جمعه ته ولاړې شو، خو که اوس لاړې شو موږ ته ستونزې پیدا کوي،
مشکل ایجاد میشه.
زینب د کابل خر اوسیدون کې ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل ادا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی، خو تل نجونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي. انده چې جماعتونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی
چې د طالبانو اسلامي حکومت نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد ته پاره، او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوی او منځونه. نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته راورسېدله.
نوموړی وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جماعت ته نشي تلای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دینی عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي، په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې، خو تېر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړي وې. په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او د امرو بالمعروف او نهی المنکر ویان عاقف مهاجر څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولی دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی. د دې تر څنګ میرمنې له کار کولو منع شوې او عمومي حمامونو، ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بده خبرونه کی نوروز والمنزو که ورته شاکر
نوروز دیر سرنگواله پده که ندهس نوروز چی شده بلکه پده که دهس افغانستان سوکته.
کرکتون که احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالبه ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میان تو تواک ورکړو پنوم د لاهو شعر
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې کې نیسي سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه.
آمنه فنا هم شعر لري
د سپرلی نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوي ګل دوزي جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه، په کندهار کې لویه ادبي غونډه ترسره شوه او په دې ادبي مجله کې به دا هم واورئ چې د درانه استاد آصف صمیم ستاینده غونډه جوړه شوه. چه بشتمه د نیویل مریسکال لومړی ورځ پنړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 26 د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر خورګیاخیل په وینا د افغانانو اختر لاره د نوروز جشن او اختر د مرحوم غوریاخیل په باور یخ تیر دی چې شمه به تیر شوی وو او نوی جشن بل منزل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورس معناوي لري، خو ترکیب دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په ابستا کې د نوروز د نو په ځای د نوې کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د طبری په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پر یوه بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي او یو شمیر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهي کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوي جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آل بویه په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمني چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله. او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام و چې د ته واک نو سپارله. که ایلت هر څو د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزی په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به مرګی تخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دی.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ هغه نه یې هغه ردوو هغه نه منو؟ که نه، موږ هغه افغانستان موږ یو برخه دی، موږ د فرهنګ، موږ ژبه او دیو سنت په هیڅ. نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا دی چې دا د افغانستان له هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی. او دا موږ چې دا تجلیو دا په مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په هیڅ دی. طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه هم ده، مګر نوروز نه یوازې چې د طبیعت هر لمانځنه ده، بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډېر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
ښاغلی زیر زیاتوي چې په نوره نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي.
لکه هند چې له خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې له خپل تاریخ سره رابطه لري، فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروی، دې چې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري، له قبل عیسوي عصر سره، موږ دغسې نه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه په خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مډرنټۍ ترمنځ، نو هغه وایي چې دا میراث چې دی دا وصیت شوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. اغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر کوم دغه ډېر خسته جمله ده کدار واخلو. او په افغانستان کې د واقع موږ ته د فرهنګ میراث په هغه وسیط سوي شکل کې نه دی را رسېدلې چې کومه څه لازمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل سوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې چې موږ فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکره سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1938 لمریز کال کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپله کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه، همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتو سرمنشي وو چې په دې مناسبت یې د ملګرو ملتو لومړی رسمي بیان خپور کړ. بیا ته باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډکه بشري دوره ده، په دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډېرو لویو شعرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیز هم کم نه دی. ښاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوی کال لستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلي ذکر، د نوروز ذکر، او د نوروز د حسن او د پسرلی د رنگینه او خوشبوئی ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډیر هنر او په ډیر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی، او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلی.
د شاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوي کال ستاینو یو ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی، مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور د منی رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز د بهار او د پسرلی ډیر ذکر یا ډیر افراطي او روایتي ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې ښکلا وي تر شوا لاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مت میندو پاچایی کې د تریا کو پښن راخت به د غنمو ژړ خایست ګل دوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تاوټې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خشتې سندرې. زه پوهیږم د میندو پاچایی کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبه تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایی کې د تریاکو پشن راخت و د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعر امینه فنا شعر لرو.
د سپرلی نره شماله، د سپرلی نره شماله، راوړ حال زما د کلی، حال زما د کلی خکلی، د ها خکلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا، د بابا کلام بیا د ګل پوشبی، د بادام او د منو سپینو ګلو، د ویالو په غاړی غاړی سرا سپین غاټول ګل شوی، ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی، هغه پورې ارغوانې غوړېدلی، د چارمغز پاڼې شنې شوي، دنده سچا ترې وهلی، د سپرلي نری شماله، د بابا له ګلخانې مې را تبایا، رنگا رنگ ګلانې چا ورته پاللي، تند نه دي سوځولي، خیشاوې ورته کړې په غزلو، په ټپو دي چا ستایلي، الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پې پریوتی، چا لوستلی دي که نه دی، مازدیګر د چامبې لاندې، د مرسل ګلونو مخته، د حافظ غزل چا ټک نه مکړي، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې، اخی مړ دې رانه موي، اخی مړ دې رانه موي، د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موي، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، چې دا لمر پرې وتی نه وای، زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وای، خدای ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وای، خاورې خاورې دې ها ګل ګل سړی نه وای، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، څه نری څړکړي مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي، د سپرلی نری شماله، څه نری څړکې مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي، ما نه پاتې شیرین کلی، نغری به مې اوس تنګ وي، د تنور غاړه به یخه، چا به پاستی دستکۍ پرې پخې نه وي، او حجره به یې خالی نه مېلمنو وي، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کلا د څنګ باغچې نه را تبایا، ارغوان پکې ډېر شوي، د مرسل ګلو څه حال دی، زردالو به وي ګل کړی، ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې، خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي، سپین ګلان پرې ورېدلي، سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو، ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولي، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي، د کړکۍ مختم وړه مڼه ګل شوي، د سپرلی نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو، ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولي، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کلا شا باغ شین شوی، تاکو وږي را شنه کړي، خستا کوی میاد شی به قانان و بیا پندون تری تللی ها انزر بوی زمال قدل ور شوی ها دباخ کنج که سنزلی بوی یا عطر شیندلی چای خاخ زما دنیا کوٹی تبڑی اخ قربانی و با عطر وی مینا سنم وچ پس خوگی گی در شطر لونگین بوی می یادیگی زړم وچ پس خوگیگی در ټټر د لونگین بوی می یادیگی څومره مینه را کولا توګی به می بدلا خدای کړی د جنت مست بلبلا د سپرلی نری شمالا اوس به کلی شین جنت وی اوس به کلی کې واده وی هر سانگ باوی نوی گل دوزی جامعه اغوستی لخوخه او لمستهی با و چک چکو پنچاوی تا به هم پا پستو شندو برکل کلی سره غوطهی بی دسپرلی نره شمالا دسپرلی نره شمالا مرغکی باوی خوشحالا چن ره باران باوری دسپرلی نره شمالا مرغکی بوی خوشحالا چن ره باران بووری خوشبوی بخیجی آن لخر دیوالا دچن چن باتن بی باوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلپانی بنتیگی دنرگس و پوگمو با فطرت سرق نشکیگی شون به چطر و تازه بی تو اخلاسا تو جنت به دروازه بی تو اخلاسا تو جنت به دروازه بی
لآمین فنا مننه چه دا شیره پخپل شغاز دیر روی ادبی مجلی تراسته ولی بود اخلی فنا له غو پینځو افغان شاعرانو څخه ده چې پروس شکالی د غوړه شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریفی چلبی جایزه تر لاسه کړه. استاد جنید سشکال بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی تاریخ خپل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروس شکالی جایزه اخیستل هغه ته سشکال جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید اسدی رډو ته وویل چې د وری له لومړی نیټه شعرونه ورستول شي او سش کال به هم 15 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي. لومړی جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو شزینه او یو نارینه شاعر به تر لاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالر ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوی کال بل نوی ادبي هڅه ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون پلانګ ورزو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استولي پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر داوم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډېر هڅه په دې باندې دا چې ترسوب د سوشل میډیا لاره د فیسبوک لاره او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کو ترسوب کولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کو. ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د ملګرو او د دوستانو همکاري ده چې موږ په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر راټول ولکه مونږ کتاب علمی بهیر ډلبا په دیوت وانی کې پنګ دی ورځو کې ترسو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوکو یو نو وخت وکو یو بل کتابتون فعال کو په بلر پرتیسمه کې ترسو مونږ د غادي مطالعه دوت لا هم نور فراخ کو.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وای چې دیوم کتابتون لپاره تروسه پولیسکونو کتابونه راغون کړی دي.
تر دې دمه مو دیوم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یو بل سیمه کې د کتاب او مطالعې ترمنوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هان کوو ترسو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسی خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه. د کب میاشتې په 9 د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او دغه راز په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دودیزه مشاعره زموږ همکار بصیر الله قادل څارلې او دا راپور یې پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي، د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه له خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلي سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له 13 لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو او فرهنګپالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا ترسره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري، دا مناسب بڼه لري. دا مشاعره اوس د نارنج ګل دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې ترسره کیږي. د نارنج ګل له مشاعرې سره د میلې کلمه هم کاریږي. ډېر کلونه د نارنج ګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میله هم جوړه شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدۍ به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې ورورولۍ ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کې او پیژندل وطن ساتو له جګړه کې مهاجر نشوما خو تجربه شوم خاینان می در کې او پیژندل
او د ټي ټي پی سمرو ډاډا وسای موږ هم درګرم د ټي ټي پی سمرو ډاډا وسای موږ هم درګرم نور دار خوړ تور پنجابیان سګنه
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له 13 لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي پر اتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فريدې سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز 4 ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دې بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمیر ادیبان او شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو.
خغل اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. دا دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بل یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بل یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبی بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتونه یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوبه کاپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبی غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. د بنسټ د وی لوی غونډې په تر سره وی لیکوال څیړونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پشپش وشتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د ده په اند څومره بریالۍ وه.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعات و کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقاله، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي.
د استاد سمیم د مازغوند په تړاو باندې خپل مخ سره فکر لري وخت نه وو، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخه یونی ممش مونږ د غونډې تکار وکړه، د استادانو سره په دې تړاو غږی، د استاد سره مو همغږي وکړو. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهیدل، د استاد له ژوند، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد استاد چې قاضي صف کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړې او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې د ساس په باور که په مرته وشي پر راتلونکي کې به دا سغونډي نور هم شي تر سره شي.
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل وو. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه ترسره شي هغه بریالی وو، او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خلو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه. کومه یوه جنسب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. په هانسب نګارم خپلې خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه دا وه چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه، غونډې ته راغی، دریسته چې ودرېده، نو په څو ورقو کې دا لیکلی وو. نو دا ورق یې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پناه کړی و، ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسید، نو استاد سمیم پیغږ که چې راپور خو ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و، او مونږ خوشحاله دې ته و چې راتلون کې ناسته کې به یو خسته لک راپور لولي، خو موږ له دې نو خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې وروبخه.
جناب صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب دا ورته بلې غونډې جوړېدل دي کوي کله به بل غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکری بنسټ چې هدف یوازې مشاعري تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته، زموږ د پنځون هدف دا چې د لمن زويسي او هغوی چې یو سور سره دي او ارزښتونه دي هسته دي، پنځون به انمانځي، په تړاو به غونډې برابرې او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګند دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکي نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره باندې زو روحي اخلي.
له شاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یو مهم ژباړه پروسش کال په پېښور کې چاپ شو. د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شو او یو برخه تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه، چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسش کال ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د د پوینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلې ده او اوس استاد سمیم له فارسي پښتو ته ژباړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
چې پرواز په بدخشان کې چې پرواز په بدخشان کې لسوما په باد مستا د صدې د جشن یادا لسوما په باد مستا د صدې د جشن یادا لبا می بل خارا پاتا لبا می بل خارا پاتا د نوروز د سحر باد د نوروز د سحر باد